دی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې وی تلپاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ایران د قضایه قوې لخوا د درویش کلن محسن شکاري د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. یوې ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر اظهار کړی دی. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د محسن شکاري پر اعدام انتقاد وکړ او وویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته به د اسپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایه قوې د روانو مظاهرو یو تن مخکښ محسن شکاري چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړلو او بلوا ته په لمن وهلو تورن اعدام کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د محسن شکاري د اعدام په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د محسن شکاري په اعدام خواشینی یو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل وویل چې هغه د محسن شکاري په اعدام سخت خواشینی دی. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شو او وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړی شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دوره یې مشري کوي، پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د رومانیا له کاندیداتورۍ سره اتریش مخالفت لري او د بلغاریا په وړاندې بیا هالند خنډ جوړ کړی دی. په شنګن حوزه کې شپږویشت هیوادونه شامل دي چې 22 د اروپایي ټولنې غړي دي، تر څنګ آیسلند، لیختنشتاین، ناروې او سویس هم د دې حوزې غړیتوب لري. د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرویشیا له برازیل سره ولوبیږي او د شپې 11:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي. سبا شنبه د کوارټر فاینل پړاو درېمه سیالي د مراکش او پرتګال ترمنځ ده او په څلورمه لوبه کې به انګلستان له فرانسې سره ولوبیږي. د فوټبال د څارونکو په وینا د دې پړاو تر ټولو په زړه پورې سیالي به هم د انګلستان او فرانسې ترمنځ وي. د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې هالند له امریکا، ارجنټاین له استرالیا، فرانسې له پولند، انګلستان له سینیګال، کرویشیا له جاپان، برازیل له جنوبی کوریا، مراکش له هسپانیا او پرتګال له سویس خپلې لوبې ګټلې وې. د یادونه ول د چنیمه پای لوبې به د دسمبر په 14 او 14 نیټه پیل شو. د پای لوبې لپاره د همدې میاشتې 13 نیټه ټاکل شوې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. په انډونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه جوړ شوی کانفرنس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو تر منځ خبرو په پیل ټینګار شوی. د طالبانو د حکومت ویاند د دې کانفرنس د غوښتنو په باب وایي
د یو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالات سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي یا ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه شي دوی پیشنهاد کوي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر هم اخیستی ده.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې کوم نقطه کې مجلس کېږي، بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي.
په یو راپور کې مو په غزنی کې په ژمي کې د لاندې کولو دود ته کتنه کړې ده.
لاندې دغه وخت را شروع دي چې کله مثلا بازارونه بلري او خنو د دې په خاطر چې ژمي په ډول باندې تیر کنو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې.
په نړیوالو مسایلو کې به په ایران کې د مظاهرو دي او ګډونوال د اعدام په وړاندې له نړیوالو خبرګونونو خبر شي.
در لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په اندونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړې په اړه جوړ شوي کنفرانس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار شوی دی. د دې کنفرانس په اعلامیه کې چې پرون ناوخته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړې ویل شوي، د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې له تلپاتې سولې او ثبات ملاتړ وکړ، خو زیاتوي په دې برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي ده. په دې کانفرنس کې دا هم ویل شوی چې په افغان نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه دوی په غیر متناسب ډول اغیزمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
یو ځل بیا په یوه نړیواله غونډه کې د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې چې پرون د اندونیزیا او قطر په ګډه مشرۍ په بالی کې جوړ شوی و، په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره باید د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. خو د دې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي بلل شوې او زیاتوي په ټولنه کې د دوی د بشپړ مساوي او معنا لرونکي ګډون سره به افغانستان وکولی شي خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي. په دې کانفرنس کې چې د امریکا، نیوزیلند، ناروی، متحده عربي امارات او پاکستان په ګډون د شاوخوا شل هیوادونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو اساسو ګډون کړی و، دا منلې چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې زده کړو، روغتیایي اسانتیاوو، سفر او کاري فرصتونو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د دې کانفرنس ګډونوالو ویلي د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو وروستیو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو افغان نجونې او ښځې اغیزمنې کړي. د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د زده کړې د حق په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. تر خوا یې د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د پراخولو او لاسرسي لپاره باید جدي هڅې او کوټلي ګامونه واخیستل شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو د غوښتنو په اړه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالاتو سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي، ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه چې دوی پیشنهاد کوي، بلکې په هغه بڼه چې موږ یې ضرورت وینو، افغانان یې هېڅ کوي ضرورت، او ځینې نور مسایل هم سي مګید په حال په چارو بوخت یو.
وخت له طالبانو لبیا ځلی رسید ورسته دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي وټړل. تروختیا په هنه وزارت پرته په ټولو دولتي ادارو کې خزل کار منه کړی، پونجونو خوځو مخ پټول اجباري کړل، له محرم پرته د خوځو په سفر بندیز ولګاوه، له سیاسي او ټولنیز مشارکت محروم کړی، تفریحي پارکونو، خاري خزینه حمامونو او سرپټولو بغالوتې هم د خوځو د ورتلو مخه ونیوله. حغه کړنی شي په کور دننه نړیواله کچه پراخ خبرګون راپورته کړ، خو طالبان له هم خپل دې پریکړو شاشوی نه دي. د افغان خوځو تعلیم په نړیوال کانفرنس کې د افغان جنو خوځو په وضعیت داسې مهال بحث کیږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنر هم په افغانستان کې د خوځو او جنو په اوسنی حال شوور اندېخ نه خوتلی. د دې ادارې د استرالیا څنګه نن سهار په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلی، په افغانستان کې د خوځو په سفر د محدودیتونو په ګډون کار او زده کړو ته د دوی لاسرسي لړګواخ سره مخ دي. هغه څه چې د یونیت سی آر لقوله د افغان جنو خوځو په خوندیتوب او هوساینې اغیزه کوي.
د انډونیزیا په کانفرنس کې د افغان جنو او خوځو د تعلیم او کار تر څنګ د افغانانو پر خپل منځي خبرو هم انټینګار وشو. په دې اړه خاطر پردیس په تیر جمهوری نظام کې د پاکستان لپاره د افغانستان د لزنګړی استاد عمر داوودزی سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې ده چې په اوسنیو شرایطو کې آیا دا ډول ناستی ګټه لرلی شي.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوښه کې کوم نقطه کې مجلس کیږي، بحث کیږي یا هم سفرونه کیږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي. په دې وروسته کې بیا د امریکای ځانګړی استازي تام وس دی خوراغه او رینا امیری د قطر سره په ګډه په انډونیزیا کې د ښځو د حقوقو په اړه غونډه درلوده. مسله دا ده چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ درې عمده مسایل دي چې په یو کې هم پیشرفت نشته، پرمختګ نشته. یو یې د ښځو حقوق دي، د تعلیم پیسې کې او هم د کار پیسې کې. دویم یې بیا د یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کیدل دي، او دریم بیا تورستی گروپونو حضور دی په افغانستان کې. نو هر چیرته چې غونډه کیږي په دغه درې محور کې بحث کیږي.
جناب داوزی صاحب څومره فکر کوي چې دغه ډول حڅې د امریکا او د یو شمیر نورو هیوادونو چې د افغانستان په تړاو باندې کیږي ممکن ده په دغه شرایطو کې پایل ورکړي او یا داسې و نتیجه ورکړي چې هغه د ټولو خواو د پاره د منلو وړ وي؟
اصل خبر دا ده چې کلید تحول د کابل کې ده یا قندار کې ده د طالبانو سره ده او هغوی تر اوسه پورې هیڅ نوی انعطاف پذیري نه ښیي. نړیوال د امریکا په شمول یا د امریکا په مشرۍ باندې خپل کوششونه کوي تحول هغه صورت کې راتلی شي د پروسې نوي پړاو ته په هغه صورت کې اوښتی شي چې طالبان د درې مواردو کې خپل زور موقف کې تغییر راولي. اصل خبر دا ده چې طالبانو کې د مذهبي تصامیمو مرجع شته هغه نیولی شي اما د سیاسي تصامیمو مرجع پکې نشته یا پکې ورکه ده.
بله داوځه سپتا سو په خپل خبرو کې ورته اشاره درلوده چې مذهبي د مذهبي تصامیمو د پاره طالبان کولای شي پریکړې وکړي خو په سیاسي برخه کې دوی داسې څنل لري. نو فکر کوي چې په سیاسي برخه کې دوی داسې څنل لري آیا ممکنه ده چې طالبان دی د نړۍ سره یا په ټوله کې نړۍ د طالبان سره یو تفاهم ته ورسیږي؟
د دې دوه مسایلو نه بغیر خو هیڅ امکان نه لري. یو دا چې د خزو د حقوقو پاکل او چا د کار او د تعلیم دوار حقوق دي په دې حق طالبان سره نرمش وکړي بیا امکان لري بل پړاو ته لاړ شي د نړۍ تعامل ورسره یو جګې او بهترې سطحې ته لاړ شي. او دویمه مهمه خبره هماغه ده چې د افغانانو ټولګډه حکومت جوړ شي ټولګډه سیاسي ساختار جوړ شي.
د سیاسي چارو د نظر خاون عمر داوودزی چې د انډونیزیا په بالی کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کانفرنس په باب خپل نظر سره شریکاو لدی په لوچ دا ډول کانفرنسونه د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره ګټه رسول شي کنه.
ازادي رادیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یونیسف وایي تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. یونیسف وایي په راتلونکي کال به د نوي او خراب شو سیستمونو په جوړولو سره 9 میلیون وګړو ته پاکې اوبه ورسوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان دی وجی صندوق یونیسف وایي سلامال جنۍ وایي چې تیر وچ کال د څښاک اوبه کمی کړي دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده او په دې برخه کې په راتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022 هاز پرووایډډ مور دن 6
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د شپږ میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړي او په راتلونکي کال کې 9 میلیونه خلکو کوتا د څخاک پاکي اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څخاک اوبو رسول د اوبو سیستمونو رغول او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیږي نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسي او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزو مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکي مرزیه وایي د ناپاک اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي خنډ دې چې په بیا د څښاک لپاره پاکي وبو واخلي.
فامیل د نفری استم کم
لاس کسي ز کورنۍ او اقتصاد مو ډیر خنډ دې چې پاکي وبو واخلو. هم هغه د کور د څو بڅو لوي خو نه پاکه هوا لبل لوري ککړو بوز موږ د کورنۍ دوه کسان امدوس ناروغه کړی دي. زموږ وبو ډیر خراب دي اصلا د څښاک نه دي
خراب است په چ اصلا قابل نشتنی نیست.
پلارو پروتوسی مو کې به یو شمیر خلک ناپاکه وبو هم نه لري او لری زوینو څخه په ډیر سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جغوري ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د توش په ځندنې او په ټانکرونو کې راول کیږي بیا دوی په بای اخلي.
کمبوتی آب در سراسر افغانستان از جمله ول
دی اوبو کمښت په ټول افغانستان په تیر بیا په غزنی ولایت کې خلک له ګڼ ستونزو سره مخ کړي دي. اوګ دواټن زو بیا و براوړو ځنی خلک بیا د ټانکرونو وب کاروي چې څو ورځې ور باندې تیر شي وي. سره له دې چې خلکو اقتصاد هم خراب دی مجبور دي چې همدا ځندنې وب واخلي.
آب ندارن مجبور هستن آب به آشامیدنی تهیه کند.
پتیر جمهوری نظام که دیام روغتیا وزارت د کتلوی معافیت مسئول ډاکټر ګلاخان ایوبی وایي چې په افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پر دې سربیره د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. نو په خبره له همدې امله هر ورځ په زرګونو کسان په بیلابیلو ناروغۍ اخته کیږي او ان د مرګ تر بریده رسیږي. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلې شي. په دې حق لا باید وایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند لاسه ورکوي.
د یادونې ده چې د اوبو د کمښت لامل تیرې وچکالۍ په بې ساري ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوندو ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
او سمې یو نړیواله موضوع د بشري حقوقو ډلو او د نړۍ یو شمېر هیوادونو په ایران کې د یو اعتراض کوونکي پر اعدام دوه غبرګون وخوت. محسن شکاری هغه لومړنی اعتراض کوونکی دی چې په مظاهرو کې لنیول کېدو وروسته اعدام شوی دی. د نوموړي جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه.
په داسې حال کې چې په ایران او له دې هیواده د باندې د وروستیو اعتراضونو د یوه معترض محسن شکاري د اعدام پر ضد مظاهرې دوام لري. د نوموړي جنازه نن جمعه د تهران په بهشت زهرا هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د ایران په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د محسن شکاري اعدام بوژنوونکی وباله او د اقدام د خلکو په منځ کې د ویرې او ډار د رامنځته کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو د ارادې شوه بلله. رحمانی په یو ویډیو کې ویلي چې محسن شکاری د سپای پاسداران له لوري وژل شوی او دغه ځواک تل د عادلانه او سمې محاکمې د پروسې سرغړونه کړې ده. د زیاته کړې چې د شکاری د اعدامې دود د خبري اورېدو بوشنولې او غوسه کړې او باور لري چې دا معترض تر شکنجې لاندې اعتراف ته اړستل شوی او د محاکمې بهیرې تر دوو میاشتو په کمه موده کې بشپړ شوی دی. د ایران د مشهورې هنرمندې ګوګوش په شمول ډیرو ایرانیانو د محسن شکاری وژل کېده خندلې ده. له ایران د باندې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پکا هاویستو د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په تلیفوني تماس کې له اعتراض کوونکو سره د ایران د حکومتي ځواکونو چلند او د محسن شکاری اعدام غندلې ده. د فنلند د بندنوی چارو وزیر د هغو ټولو کسانو د خوشی کې دوه غشتنه وکړه چې د ایران د روانو اعتراضونو په ترڅ کې په غیر منصفانه ډول نیول شوی یا بندیان شوی دي. د بشري حقوقو 12 مستقل متخصصانو هم په یو اعلامیه کې د محسن شکاری اعدام کندلې او پر هغو تورونو یې اندیشنه شوولې چې لکه بل اعتراض کوونکی اعدام شي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې شي چې پرون ماښام یو شمېر اعتراض کوونکي د تهران د ستارخان سیمې په څو ځایونو کې راغونډ شول. د محسن شکاری پر اعدام اعتراض وکړ. ستارخان همغه سیمه ده چې د سنبلې په درېمه ماښام مهال محسن شکاری په مظاهرو کې له ګډون وروسته ونیول شو.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په یو راپور کې واوري چې په غزنی کې په ژمي کې لاندې کول تر اوسه دود یا دغه دود په څه ډول تر اوسه دوام لري. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. ډیپلوماټ خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې پاکستان کولای شي د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې مبارزه په افغانستان کې د دې ډلې په نازایونو ته وغځوي. د ایو لیکنې د پایل په کرښو کې لیکي واشنگټن په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړ چې دا د دغه سي ډلو د ځپلو لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د همغږۍ د بیا پیلولو څرګندوی ده. ډیپلوماټ لیکي د تحریک طالبان پاکستان ډلې د نومبر په 28 د پاکستان له حکومت سره اوربنچ د افغان طالبانو په منځګړیتوب رامسته شوی او مات کړه او خپل وسلوالو ته امر وکړ چې حمله بیرته پیل کړي. د ډیپلوماټ په لیکنه د اوربن لماتې دو وروسته د ډلې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله زیاتې کړي چې ښایي اسلام آباد په غبرګون کې په پاکستان کې پر هدفونو د حملو د زیاتوالي تر څنګ پر دې هم غور وکړي چې د نورو سیمه ییزو او نړیوالو متحدینو په همکارۍ د دغې ډلې په وړاندې جګړه افغانستان ته وغځوي. ډیپلوماټ لیکي د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټي ټي پي او د هند نیمې وچې لپاره د القاعده څانګه د ځانګړو نړیوالو ترهګرو ډلو په توګه وپیژندلې. متحدو ایالتونو همدارنګه د ټي ټي پي مشر قاري امجد چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې حملې ترسره کوي د نړیوالو ترورستانو په فهرست کې شامل کړ. د ډیپلوماټ په لیکنه په اوس وخت کې د امریکا دغه اقدام له دې پلوه د پام وړ دی چې داسې ښکاري پاکستان د ټي ټي پي په ځپلو او په افغانستان کې د پټنځایونو او اړیکو په وړاندې مبارزه کې له متحدو ایالتونو سره له نږدې کار کوي. د ډیپلوماټ په وینا د ترهګرو ډلو په توګه د غډلو پیژندل په حقیقت کې افغان طالبان له دې منه کوي چې ورسره همکاري وکړي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي داسې ښکاري چې د ټي ټي پي په وړاندې د زیاتو اقداماتو لپاره پر افغان طالبانو د پاکستان فشارونو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې او که دوی بیا هم د ټي ټي پي ملاتړ ته دوام ورکړي دا به د پاکستان د پوځ پر نوي مشر پورې تړلې وي چې د افغان طالبانو په وړاندې څه ډول پالیسي غوره کوي. خو افغان طالبان وایي هیڅ کله به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نور پر ضد ګواښ په توګه کار واخلي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دولسو جګړې ته پام اړولی او په یو مطلب کې تر دې سر لیکلاندې چې د تل لپاره جګړې د بحران په وړاندې د لوی ځواک غبرګون کمزوری کوي. لیکي د تیر 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د ملت جوړونې لپاره د دولسو د هڅو ناکامي په رسنیو کې اعتراضونه او د بوش د وخت هغه بحثونه بیا راژوندې کړي چې وایي په هر ځای کې د امریکا د نظم د له منځه وړلو لپاره یوې محتاطانه مداخلې ته اړتیا وه. نېشنل انټرست لیکي منطق دا دی چې که هره جګړه ونشي ګټلی د دې تمه نشي کېدی چې د نورو لخوا پیل شوو جګړو ته ځواب ووایي. د خبرونې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو نږدې شپږ میاشتې وروسته د اوکراین جګړه پیل شوه او له دغې جګړې سره د افغانستان د جګړې د تړلو لپاره لیوالتیا ځکه شته چې په یوه هیواد کې د امریکا کمزوري په یو ډول نه یو ډول په یو بل هیواد کې د بحران سبب کیږي. خو د خبرونې په لیکنه د اوکراین جګړې بل ډول وښود او زیاتوي دا چې په دغه جګړه کې د امریکا د مداخله په اړه څه فکر کیږي یا هغه د امریکا د ګټو لپاره څومره مهمه ده. حقیقت دا دی اوس چې د افغانستان د جګړې بار د واشنگټن له اوږو سپک شوی د روسیې د یرغل په وړاندې له کیف سره د پوځي او بشري مرستو چارې ورته اسانه کړې ده. لاندې کول د افغانستان د نورو سړو سیمو تر څنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د افغانستان د سړو سیمو اوسیدونکو د کال لپاره له خپل توان سره سم یو یا څو څه زیات پسونه ساتي او بیا په منی حلالوي او د ژمي په سړو شپو کې غوښی خوري. نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موګان یا پسونه حلالیږي بلکې یو شمېر کسان نور څاروي هم حلالوي. نور تفصیل به په دې رپورت کې وورو.
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسه نه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلي. نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع د چکه مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارات لاسرسي نه درلود. نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کنو بدای یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولی لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسم هم دغه دوت هم د سره واند
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونې کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو باندو کې د لپخوام دغه رواج د دوت پات دسی کله سیلان دی وکي بیا نو جګر او څغوشه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناست کوي نو دغه ډیر لپخوانه دوت د وسم په ډیر مناطقو کې دغه دوت ست خو د پخا پر طلبانی وس څه کم سوې د مخ کې دغه دوت ډیرو
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مژان حلالېږي بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخیږي بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول دې تر څنګه دغسې مې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو نو هغه هم حلالېده اته کوم بعض کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې کوم مثلا یو داسې ډنګر پسې به ورسره حلالول دغه تر څنګ به یې خوندر لاندې هم کول نو دا به مکس کول به بهترین خوند درلود
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدود نه بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سې به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه به پخېدل اوس نو ډېر شیان ورسره مثلا وریځې قورمه او شیروا یا دغسې نور فرنی او مربا دغه شیان اوس فیلنډ کې اضافه شوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمستیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي
دا سلاند کیږي پدې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغشتل کیږي بلکې د تر څنګ شزینه میلمنه هم راغشتل کیږي په غو کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کیږي میله جوړي
په خو به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په ورستیو کې حلالې ده خو اوس دا کار مخ کې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که نا وخت حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم بھائی السلام محمود نوزاد علمن ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا تو نجنگ رسول دی موږ په سری کلا کې ډیر د اوبو د دغه د خوا څخه ډیر منطقه وچه ده نو خپله خونه کش لرم ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسیح د خوا ته کومک راورسیږي موږ ډیر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم
السلام علیکم یادګی کارتون اورېدونکو ته نیکیل اکرامات مخکې خو به خو ازادي راډیو به کابل کې دفتر وم په خزانه کښې مس باندې ټلیفون ورته کوو وسېدای شوی د امریکایانو له تګه وروسته مدني مصرف هم لوړ شو چې امریکا ته هلته په کوجه کښې خبره ورته کوو مصرف هم لوړېږي اوس دا څه وخت کېږي چې په نوم بند شو السلام
بل السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام د هلمند له ولایته خبرې کوو وروره دغه ژمی وګوره دغه زموږ کلی دی دغه ښاروالۍ ته نږدې دی په دغه ژمي کښې دغه زورواز امیران نه رړي چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی خاص پر څوک لیړۍ کوي څوک بورګي خرڅوي څوک پټاټې خرڅوي څوک ورور روزانه کوي دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه تعمیران یې جوړ کړي په ولاکه تر اوسه نړېدلي دلته چې یو څوک پنځه کوډلې لري د دغو د اوس په دغه ژمي کښې دوه وتاکه یو لري چېرې ولاړ شي خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی
دا زموږ پیغام دی چې په دا ژمی کې خو نو خلک مه درې بدره کوي د خدای روی دي تاسو خپاره لاره پوه شو نو تاسو هم داسې ظلم د دې تر دغه خو نو بلډوزر راکش که د شپې واګر ده تر لاندې دا زما خبره ده د مشرانو ته ورسوي وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو اوري د خبرونه دوهمي برخه ته